السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. او راي چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کوي، خو ټول رای ورکوونکي به بایومتریک کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څارې. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومتریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي. د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی. دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله څنډول شوی وو. خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمېر استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومتریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي. د کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکوونکو معلومات به هم دې سیستم ته ور شامل کړي. دا پروسه به د می میاشتې په شپاړسمه پیل شي.
په همغه کوم د سبترانج مخکې تر شوې وو چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول. په همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې وو هغه ټول تر سات رامنځته کیږي، هغه لست جوړیږي او هغه کسان چې سفینام کړی دي هغه به هم ټول بایومتریک کیږي او لاغي وروسته به دوی واجد شرایط دی بدل کیږي تر څو دوی ټاکنو کې ګډون وکړي.
د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه دي. د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوه پایلې اعلان کړي. د چارواکو په وینا وسطوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی. هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې وسطوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی، خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند شوی. د افغانستان د عالي شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا غږ وکړ چې اور بند کړي. د سولې عالي شورا هم دا راز غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسطوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شایي طالبان سولې ته قانع کړي. د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. وسطوالو طالبانو د تیر یک شنبه پر ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه. د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوي وو. وسطوالو طالبانو ویلي وو چې په حمله کې د هغوی 50 وسطوالو لاس درلود. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ. د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامل برلین ته سفر لاغو کړی دی. هغه باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای، خو سفر یې معطل سو. اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي. تاکر سوی و چې پومپیو له جرمني چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیه، سوریه او د بالکان حوزې په لویدیز کې د هیوادونو په اړه د جرمني او امریکا پر ګډو اندیښنو وژغیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروه نن ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي. دا دواړه به د می په 14مه په سوچي کې ګوري. د ترکیه صدر اعظم رجب د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وستایله چې په استانبول کې د شاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د شاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړې کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوې او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالی ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په 23مه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس ته مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربان ترڅنګ واړي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغه باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټې او فضا چې هغه د روغ جوړې لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
د طالبانو د سیاسي استاجو ویان سویل شاهین وای چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري ل یوې ورځې وقفه او وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته یو کارپو سره مرکه هم خبرو. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشرې ټاکنې درای ورکونکو په زور نوملړ تر سره کوي.
اغلس په جوړی کی او ما کا څو تفصیلام کړی دی هغه به هم ټول به مې کړی کی او لا غیر وسه بده واجد شرایط دی بل کی تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دوی منیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یو هم د ګوړی اچار تفریح خبرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته د خېدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربان ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشی شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالی شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربان ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسون کار څومره زر د افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسون سره کښېني او د بندیانو هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغې باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د هغه څه یو فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره وي هغې ته ښه زمینه برابرولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره کمیسون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وی حکومت دور بند پړ هم به هسته تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې دور بند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوری ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوری ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس پلاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه ده تایید شوې. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغېز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. محمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے د زندانونو په اتلسو کلو کې خوشی شوی دي بیت د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغټو سویو باندې د ما په یاد دي چې دغه ملا حیبت الله اخون هم بندي وو، ملا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، داسې د خیر الله خیرخوا تاسو بلل سي ملا برادر ملا فاضل دا ټول په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلی مجاهد وایي افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواښ پیښوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوها کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبري بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغې مخکې هم څلور ورځې خبرې کړې وي. دوی خبرې تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګه نورو روند مهم مسایل باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، په پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډیر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډیر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرښه بولي. که اوربند نه وي نو هر ورځ افغانان وژل کیږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، بل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوئ باید څه کار وشي چې اوربند وشیم؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وی. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وی. افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وی. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کیږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اورېدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو او نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او همسالوها رد بدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بګنون کې دي یو نوک سر کېدل ویني کېدل د خپل ذات کې د انساني احساس تلف دی. راځي وړ خو نه دغه مسله بحث کو. یو اړخ عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي، خو بل طرف بیا هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی حد اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالباني د طالب د جنګیالیو بیرته تلل د جنگ میدان ته دا به بستونه وي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکا نه تضمین واخلي چې امریکایان به وځي دا غي په مقابل کې با یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه هم دا ده چې د طالبانو مشرتابه او بخښه کوم د طالبانو مشرتابه ولی دغه نرمښت نه خي ولی په دې ټینګار کوي چې باید اول افغانستان بهرني ځواکونه ووزی دغه خو خدا ده چې باید جنگ رواني د دوی په اصلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات ده.
خلیزاد تیتونه با مباول وقتی لیدلی ویل چی تلور مسئلی دیو و تلور مسئلو که یو مسئلم حل نشی و پا تلور بانی پا یو موافقه و نشن و پا تلور بانی موافقه نده شوی. د طالبانو منطق داده چی درست داده چی د افغانستان خاور با د امریکا پا زد بانده کارول کی ولی بیا منطق دام ده چی امریکا چی کلت طالب رسول کی افغانستان که خوب بلا جگر نپل کی دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي؟ د دې خلکو ادغام په افغانستان په حکومت کې څنګه وي؟ دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنه دي چې جوابونه به ضرورت پیدا شي. د طالبانو د رهبرۍ منطق به همداوي چې جګړه باید وشي. اتلس کال مو جګړه کړې ده، ولس روژې همداسې تېرې شوي دي، راغلي دي، جګړې پکې شوي دي، نو که په یو بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه؟ خو بل طرف ته بیا د سولې ماډل دا وایي چې کله دواړه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي، دواړه په یو بل باندې باید د هغوی په حقانیت باندې رښتینولۍ باندې باید باور وکړي اعتراف وکړي. یعنی که نوره جګړه اوږدیږي او دواړه طرفونه تلفات ویني نو بې اعتمادۍ زیږېږي. نو دا بل منطق دا دی چې په ټولو طرفونو باندې باید وشي، یو ځل باید هوکړه وشي، بیا به نو بند کېږي او له افغان چارواکو سره به بیا د مذاکرې لپاره کېږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غني اعلان وکړ چې که طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي، دوی حاضر وو چې اوربند وکړي او اوربند اعلان کړي. ور به شو بیرته قطر ته. هلته طالبانو ویلي دي چې په خبرو کې نږدېوالی راغلی له امریکا سره. فکر کوي دغه نږدېوالی به څه وي ځکه چې د دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نږدېوالی مسله د تفاهم مسله ده، یا هغه تعبیر دی چې د یو بل په وړاندې باندې کاری. زما په فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې څلور خبرې سره کوي بلکې د څلور خبرو سره نښتي کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي. ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل، یو ډول مفاهیم کارول، یو ډول ادبیات کارول، دا په خپل ذات کې نرموالی هم دی، نږدېوالی هم دی او پرمختګ هم دی. او زه فکر کوم چې د یو څو ورځې به نور هم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بطله باندې یو شمېر ملموس قدمونه اخیستل کېږي. مثلا د افغاني مذاکراتو لپاره به لار پرانیستل کېږي چې دا به یو قدم وي، او په دویم قدم کې به شاید د افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون بیا او اصلي مذاکرات به شامل کیږي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخ روان دي.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وغږی. دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې هم دارنګ په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګې انتخاباتي لمخې تر سره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایي ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
همغه کوم د سبترانج مخکې تر سره شوې وو چې هغه بیا په سیستم رامنځته شول. همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلیست کې وو هغه ټول تر سیستم رامنځته کیږي، هغه لیست جوړیږي او همغه کسان چې سفینو کړی دي هغه به هم ټول بایومټریک کیږي او لاغي وروسته به دوی واجد شرایط دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې
خاغلی سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ته راستنیږي نوملیکنه به تر سره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه رسیدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخواني نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخواني نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه لوی عمومی انتخابات نه شو ویلای. انتخاباتي کمیسیونونه باید د تیر رهبری په شان په فرمایشي او سلیقوي برخوردونو سره یو وار بیا انتخابات له ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ نکړي. د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د دوی د اتصارونو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نزي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور لمنځه وړي، خو انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دوه لس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ګرمو سیمو کې کلنۍ او ازموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دایی په رپورت کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړ کلی کې د بیبه فاطمه زهرا د شونځي په پراخ زرغونه انګړ کې د نجونو د انتباه ډله د پوهنې درس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړي زشنه ودانی لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګرش کورسوالۍ د نجونو په یو شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه زهرا شونځي کې د ډیرو کم زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلې زول یې دوه پر دوه سره زولې خدای نن درس پاړه باندې ماته څوک معلومات راته راکوي څوک ویلې
هندسه. دا یو د هغو مزامینو څخه دی چې د ګرش کورسوالۍ زده کوونکي د مودو رئیس د نشټوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د بازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه زهرا د نجونو د شونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل ښوونکي کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساینسي مضمونونو لپاره کتابونه نشته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو د دې چې د کتابونه مشته سم پر وخت د کتابونه چې راکړي نشته وي خلاص وي دي لږ دي او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزونه ست نه چوکیان ست ټول پر میزو باندې میزونه مات سوي دي. دغه شکایت موږ لرو. معلومات مشته پر وخت راځي وو د ټول مکتب نظم نور موږ ټول سم دي. د غزموږ میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو د تواشیر د ټول مشته باید په منظم توګه راورسیږي ترڅو موږ وکړای سي پر قرار باندې خپل زده کړې ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرش کورسوالۍ د دغه ښوونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو تر څنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه. کتاب از بازار می خریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظ درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتری تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سیده استم به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم. نزدیک امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم. کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیک امتحان است. بسیار مثلا شاگردا با کمبود کتاب مواجه میشه به خاطر که اینجا کسا کتابا به کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه تر اړتیا لري. که څه هم په بیلابیلو وختونو کې یو شمېر کتابونه رارسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. خو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 60 سلنه د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساينسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الاستای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونې وکړې. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور له پراخولو څخه هدف په طبیعي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور ښودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني ادعاوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین د غلطه د تارون کې رول لري. خدا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پورې تړلې ده. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپل اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن دي. دغه راز د سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبکیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غني سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او دغلتې پانګونه هم کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړی دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي.
ستاسو له پیغامونو تازه خان سمسور خبرې کوم د نهار ولایت څخه دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دواګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه فضاونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوهانې فوري چې انسانان خرابوي.
زیک پیدا دوم زور لپاره الیک میوه ده د جو کی زما زغ د شوالی پر وره سوې ده زما زیاده چې د کار کې دی دا نه یو خاطر دی چې د سره پر وره سوې ده زما خو از زما زما پر وره سوې پی سی خلاص ولې تا زی زی وخت دا سوې ده د غو کی په خو کو باندې اسرائیل او کورونا د قانون او نه لري سره ته وای موږ د غجر او خلق د خرج د کار کې او دې هغه ځای د کلو کلو سره پاتې او موږ هغه ځای د رسین نه دی دا چې دلته به ګلدانا جوړ کړي موږ ته د پرې ځای نه لرو او دا چې دا دانی سمبر د څه په اړه باندې ښی چې موږ د کلکسیان د کچلی او د هو راشي کلکسیان جوړ د کچلی او د سمبر باندې چې تا کې هغه د سمبر نو موږ څه پیدا وکړ تر ما زه به چې د شوالي پر ورسوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسلوالي ډلې ویاند ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی دی. چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل سوی دي. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې اور بند کړي. د سولې عالی شورا غوښتنه کړي چې د سولې لپاره د داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د آزادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالی اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړي او ویل چې دلته باید د جون په درویشتمه له سره ټاکنې وسي. د اردوغان ګوند ادعا کړي و چې په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډېر اپوزیسیون ډېر برای درلود درغلی شوي او بې نظمي وه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په څو ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاندي مورګن اورتاګس ویلي چې د جدي مسئلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل سي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په څلور ورځنی یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې شپږ سوه اویا منډي جوړې کړي او د جدول په اثر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر څنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې شپږ سوه لس منډې کړي او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپ چونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د دیرش وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نهه ویش لوبغاړو پس وزیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه څلور ورځنی سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل